درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونه تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو، د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه ویلي، ماشوم ته د میندو لخوا د شیدو ورکول د سینې په سرطان د میندو د اختکیدو اندازه راټیټوي. دغه بنسټ نن پر خپل ایکس پاڼه دا څرګندونی د میندو په شیدو د ماشوم د تغذیې د اونۍ په مناسبت کړي دي. هر کال د اګست له لومړۍ تر اوومې نیټې پورې یوه اونۍ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د میندو په شیدو د ماشوم د مړولو اهمیت په ډاګه شي. د سږ کال شعار دی د خلا ډکول، د مور په شیدو د تغذیې ملاتړ د ټولو لپاره. دا اونۍ د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او ګڼو هیوادونو د روغتیا وزارتونو په همکارۍ لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم ډاکټران پر میندو تاکید کوي چې نوي زیږیدلې ماشوم ته لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره یوازې خپلې شیدې ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د خپل حکومت له پوځي منصوبینو غوښتنه کړې له هغو کړنو ځانونه وساتي چې د خلکو د کرکې سبب کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري آژانس د خبر له مخې، مولوي امیرخان متقی دا څرګندونې نن په کندهار کې د طالبانو حکومت د اردو د شپږ سوه مسؤلانو اصلاحي غونډې ته په وینا کې وکړې. متقی ویلی اردو د حکومت او خلکو ساتنه کوي او د دې اړیکې د پیاوړتیا لپاره باید د خلکو په منځ کې محبوبیت ومومي. د طالبانو پر پوځیانو انتقاد کیږي چې په ګڼو مواردو کې په خپل سر خلک نیسي او یا ځوروي. په بلوچستان ایالت کې د پولیو دوه نوي پیښې ثبت شوې. د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې پرون جمعه وویل چې دا دوه پیښې د بلوچستان ایالت په جهل مگسی او قلعی عبدالله ولسوالیو کې ثبت شوی دی. له دې دوو پیښو سره سږ کال په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو پیښو شمیر یوولسو ته ورسید. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه دی تللی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ګڼو مخکښو غړیو د دغه غورځنګ د یو پیژندل شوي غړي علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ګڼو رسنیو او د پی ټی ایم سرچینو ویلي چې تېره شپه په اسلام آباد کې دوه موټر سایکل سپرو د علي وزیر او د علي وزیر له موټر سره ټکر کړی چې یو تن تښتیدلی او بل ټپي شوی. خو کله چې علي وزیر ټپي کس د اسلام آباد یو روغتون ته رسولی، له هغه ځایه پولیسو له ځان سره بیولی دی. علي وزیر چې د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازی هم پاته شوی، د دوو کلونو او دوو میاشتو بند له تېرولو وروسته د 2023 میلادي کال په فبروري میاشت کې د کراچۍ له یوه زندانه خوشي شو. پر نوموړي تورو چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد خلک پارولي، خو نوموړي دا تورونه بې بنسټه بللي دي. په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې پر یوه موټر د اسرائیل په یوه هوایي حمله کې نن د حماس ډلې یو قومندان وژل شوی دی. دا خبر د حماس رسنیو ورکړی او د فلسطینیانو خبري آژانس وافا لیکلي چې په پیښه کې څلور نور کسان هم وژل شوي دي. د وافا د راپور له مخې د دغو څلورو کسانو هویت څرګند نه دی. د اسرائیل پوځ وایي د لویدیځې غاړې د تولکرم ښار په شاوخوا کې د افراطي وسلوالو پر یوه مرکز هوایي حمله کړې ده. سویدن نن شنبه ویلی چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې خپل سفارت بند کړی دی. دا اقدام داسې وخت کیږي چې اندیښنې پیدا شوي چې د غزې جګړه شای په یوه پراخه سیمه ییزه شخړه بدله شي. سویدن تر دې مخکې له خپلو وګړو غوښتي وو چې له لبنان څخه ووزي. زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې، پاکستان غواړي چې د افغانستان تر پولې ریل لار وغځوي. په اورزګان کې د تاکونو خاوندان وایي په سلو کې اتیا انګورې ضایع شوي دي.
فصل کې اتیا فیصد خراب شول، شل فیصد سم دي. ستن فنګس ناروغ مرضی کړې ده.
د جلال آباد ځینې اوسیدونکي پر پلورونکو نیوکه کوي چې د ښار پاکۍ ته پام نه کوي.
کوم ځکه مال لاله عمل ته بل تقوا هم خرڅینه بوینم جوړ او وینم روان یو غټ مشکل دی.
په خصوص کې قومي مشانو د دوه خو ترمنز روغه وکړه.
نن شپور اسکول مخته د ستونزه په خشي و او دا افغان موجود و چې بل اخره تمره موږ ته شاهدون یو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو ته د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان وایي له تاجکستان او ازبکستانه د وارداتي برېښنا مزي کمزوري دي او په ژمي او دوبي د کابل ښاریانو ته پوره برېښنا نشي رسولی. خو د دغه شرکت عملیاتي رئیس ادعا کوي چې یو شمېر پروګرامونه تر کار لاندې دي چې د بشپړېدو په صورت کې به د کابل او ګاونډیو ولایتونو برېښنا څلورویشت ساعته شي. یو شمېر کابل ښاریان بیا په دې اړه وایي دا ژمنې د تېر جمهوري نظام له مهاله له دوی سره کېږي خو تر اوسه عملي شوي نه دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په کابل او یو شمیر ګاونډي ولایتونو کې د برېښنا د برچاوي د ستونزو او د خلکو د شکایتونو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت مسؤلین دا ستونزه تاییدوي. وایي د تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي کمزورې دي او دوی نشي کولی په ژمي او اوړي کې د کابل ښاریانو اړتیاوې پوره کړي. خو د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس سفیول احمد زی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ته ویلي چې د دې ستونزې د حل په موخه د کورني تولیداتو د ظرفیت د لوړوالي او له ترکمنستانه کابل ته په نویو وارداتي لاینونو کار روان دی چې په خبره یې د کار په بشپړېدو سره به په کابل او ګاونډیو ولایتونو کې برېښنا څلورویشت ساعته شي. یو شمېر کابل ښاریان بیا دې څرګندونو ته په غبرګون سره وایي د برېښنا د ستونزو د حل ژمنې د تېر جمهوري نظام رئیسې کېږي خو د دوی په خبره کوم عملي او بنسټیز اقدام نه دی شوی او ورځ تر بلې پرچاوی هم زیاتېږي. یو له دوی څخه صفیالله ازادي راډیو ته وویل
دو هغه تولیداتو او هغه وادي چې برېښنا شرکت یې ورکړي د کابل خلکو ته هماغه تولیداتو او وادي دي چې په مدیت وخت کې خلکو ته ورکول کېدلې او عملي کېدلې نه. او د یوې خوا نه د هوا ګرمي او د بلې خوا نه د ډېرې پرچاویانې خلک ډېر په مشکلاتو اخته کړي.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکي سهراب هم د برېښنا د ستونزې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د برق پرچاوی مشکل په افغانستان کې تقریبا ډېر وخت راهیسې دا مشکلات په افغانستان کې شته دی. خو په دې وروستیو کې بیخي د برق مشکلات ډېر شوي دي. کومانز چې اوسه په څلور ساعتونو کې پنځه ساعته یا څلور ساعته یا شپږ ساعته برق اوسي او نور چې دی برق نه وي.
تر دې مخکې هم یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د برېښنا د نشتون له امله د ورپېښو ستونزو په اړه شکایتونه کړي وه. د یادونې ده چې کابل کې د ژمي او اوړي پر مهال خلک د خونو د سړولو او ګرمولو لپاره له برېښنایي وسایلو ډېره استفاده کوي چې له امله یې د مسؤلینو په خبره پر وارداتي برېښنا فشار زیات او پرچاوي زیاتېږي. د دې ستونزې د حل لپاره د برېښنا د برخې کارپوهان په کور دننه هم د برېښنا د تولید د ظرفیت په لوړولو ټینګار کوي. د دې ډلې په تېر جمهوري نظام کې د کندوز د برېښنا حوزې د ډیسپچینګ عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
او په ورته وخت کې باید په داخلي تولیداتو باندې هم بندونو باندې هم کار وشي، هغه ظرفیتونه بل وړ شي لکه بند نغلو، سروبي، درونته، دغه بندونو باندې هم کار باید وشي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې د 1402 کال په وروستیو کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا لویه برخه برېښنا ته د محدود لاسرسي او پر وارداتي برېښنا د تکلیف په ګډون له سترو ننګونو سره مخ ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې د راپور له مخې افغانستان خپل 30% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه ترلاسه کوي چې د دې لپاره په کال کې 200 میلیون ډالر ورکوي. خو له دې سره سره د افغانستان د برېښنا ستونزه د تېر جمهوري نظام راهیسې نه ده حل شوې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تاجکی رسنیو له دې ډلې آسیا پلس خبری آژانس راپور ورکړی چې د تاجکستان او جنوبی کوریا ترمنځ د موافقې پر بنسټ تاجکستان د افغانستان تر پولو د ریل لار غځوي. په راپور کې راغلی د دې ریل لارې د جوړولو مخه د افغانستان، پاکستان او هند په ګډون د جنوبی آسیا د هیوادونو بازارونو ته رسیدل دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو د لیږد را لیږد هڅو په دوام تازه تاجکستان غواړي چې د افغانستان تر پولو د ریل پټلۍ وغځوي. یو شمېر تاجکي رسنیو له دې ډلې آسیا پلس خبري اژانس د جمعې په ورځ د اګست میاشتې په دویمه نیټه د تاجکستان د ترانسپورټ وزیر په حواله په خپل راپور کې ویلي چې د دغه ریل پټلۍ د جوړولو هوکړه د جنوبي کوریا اړوند له یو شرکت سره شوې ده. د تاجکي رسنیو په حواله د جوړېدونکي دې ریل پټلۍ اوږدوالی 150 کیلومتره دی چې پکې 28 پلونه جوړول هم شامل دي. دریو کلونو کې بشپړی او 4 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي چې په بشپړېدو به تاجکستان د افغانستان، پاکستان او هند بازارونو ته لار پیدا کړي. رسنیو د تاجکي چارواکو له قوله ویلي چې دا جوړېدونکي ریل پټلۍ د ټاټ په نامه د هغې لویې پروژې برخه ده چې له مخې به افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل پټلۍ په وسیله د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره ونښلول شي. د ټاټ په نامه د ریل پټلۍ د پروژې هوکړه چې اوږدوالی 400 کیلومتره دی، په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان د وخت د جمهور رئیسانو لخوا لاسلیک شوی و چې د افغانستان د ادخوی ولایت اقینی بندر به د تاجکستان له پنجاب او د ترکمنستان اتمرات امام نظر سیمو سره ونښلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین او یو شمېر سوداګر د افغان سوداګرو پر وړاندې مخ پر زیاتېدونکو ننګونو ته په اشارې سره د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د توکو د لیږد رالیږد په برخه کې د هر ډول اسانۍ رامنځته کېدو هرکلی کوي. افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان لیکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اهمیت شان بسیار بزرگ هستند.
د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغانستان نښلول او د توکو لیږد رالیږد په برخه کې دا کار د پام وړ دی او تاریخي اهمیت لري. هیوادونه باید دغسې وکړي. له بده مرغه همدا اوس موږ له پاکستان سره ځینې ستونزې لرو چې اقتصاد یې د خپل سیاست تر اثر لاندې نیولی دی.
افغان سوداګر په داسې حال کې د مرکزی اسیا له هیوادونو سره د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد په اهمیت ټینګار کوي چې نن د پاکستان حکومت لخوا د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونو بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د تړل کېدو درېیمه ورځ ده. د پاکستان حکومت تیره چهارشنبه ناوخته د سلګونو لاریو پر مخ دا دروازه داسې مهال وتړله چې د افغانستان د میوو او سبزیجاتو موسم دی او سوداګري پاکستان ته د صادرولو هڅه کوي. ویل شوي د پاکستان حکومت دا لاره د افغان سوداګرو او باروړونکو موټرو چلوونکو پر مخ د ټاټ په نوم د تګ راتګ د موقت سند د نه درلودلو له امله تړلې چې د ویزې او پاسپورت پر ځای کار ورکوي او هر شپږو میاشتو کې یو ځل باید تمدید شي. افغان سوداګر عطا محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان نیوکه وکړه چې پاکستان له یوې خوا افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي او له بل پلوه هڅې کوي چې د افغانستان په څنډې ته کولو سره د واخان دهلیز له لارې منځنۍ اسیا هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي. تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا والی هم په یوې مرکه کې ویلي وو چې پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګریز او سیمه ییز اهداف ترلاسه کړي.
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ښار دوکانداران او پلاسی کراچیو د سبزیو، تازه میوو او نورو توکو پلورونکي پاکۍ ته پام نه کوي چې په نتیجه کې چاپیریال او هوا ککړه شوې ده. د دوی په وینا په ځینو کوڅو کې خلک د بد بوی او چټل چاپیریال له امله تګ راتګ هم نشي کولی او ناروغۍ هم ډېرې کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د تلاشی چوک د سرک دواړو غاړو او د پخو هټیو مخو ته چا پر ځمکه تازه سبزی، میوه او نور توکي او چا هم په کراچیو بار کړی دي. د یاد خر اوسیدونکي به خلک او پلورونکي د خوړل شوي میوه پاتیشونی او یا هم خوسا شوي هغه پر سرک یا لختیو کې غورځوي چې د خار ځمکه او هوایي ککړه کړې ده. د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکي عبد الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار ولایت کې زمونږ کم خاریان دوی د دغه خار چې کم نظافت دی د دې خیال نه ساتي. بيخي کیسه کې نه دي ځکه چې دوی په کورونو کې کم ګندګي او کثافات هغه وباسي په ویالو کې چې او ویالي ډکې خلک ټول مشکلات سره مخ کیږي. کسابان چې کم ځکه خوخه خرسي ماغل تکسابي کوي او غټ مشکل دی خلک مشکلات سره ورسره مخ ځکه چې دوی اما غلط چې کسابي او کم ځکه مال علي عمل ته بل تقوا خم خرسينه بوینم جوړ او وینم روان او غټ مشکل دی.
د جلال آباد خار یو بل وسیدونکو عمر ګل وای کڅ هم چې خاروالي زای زای د کثافاتو لپاره ځایونه جوړ کړي، خو په خبرې څوک ورته پام نه کوي. عمر ګل زیاتوي له یوې خوا ګرمي او له بل پلوه په ښار کې بدبوي دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
له یوې خوا د ګرمۍ موسم دی او سخته ګرمي ده. کومو سیمو کې چې قصابان کېږي، قصابان د مالونو فاضله مواد وینه عام لختیو ته ورخطا کوي، چې دغه چاره له یوې خوا د لختیو د بندېدو سبب ګرځي، له بل خوا په ښار کې ډېره زیاته بدبوي رامنځته کړې ده، چې دغه بدبوي او د حفظ الصحې ته نه پاملرنه د ګڼو روغتیایي ستونزو لامل ګرځېږي. نو زموږ په قصابانو باندې او نورو کاروبارانو باندې دا غږ دی، هیله وربند نه کوو چې روغتیا ساتنې ته ډېره زیاته پاملرنه وکړي.
هغه خبره چې د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان او روغتیا پالان هم پرې ټینګار کوي. د طالبانو حکومت د ننګرهار ښاروالۍ مسؤلین به وایي د ښار هټیوالو، د کورونو څښتنانو، د ګذر وکیلانو او نورو اړوندو کسانو ته یې د ښار پاک ساتلو په اړه د مپوهونې بیلابیل پروګرامونه جوړ کړي او ټولو ورسره ژمنه کړې چې هر یو به په خپله برخه کې د صفایي خیال ساتي. د دغه ښاروالۍ ویان بختی جان مراد ازادي راډیو ته وویل
موږ د ښار د اصناف سره، هټیوالو سره، اندشان د ګذر وکیلانو سره، دوی سره بار بار خبرې کړې دي. دوی موږ غوښتل چې په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي تر څو کثافات چې دوی د دوکانونو څخه راباسي یا د پلاستیکونو اندشان نور بوتلې هغه څه چې د ویالو د بندښت سبب کېږي د دې څخه ډډه وکړي تر څو په ویاله کې وانه چي عمومي کثافات دانوي ته ورسوي.
د جلال آباد ښار یو شمېر ښاریان په داسې حال کې د هوا او چاپیریال له ککړتیا شکایت کوي چې د پلازمینې په ګډون د افغانستان ډیری ښارونو کې خلک له ورته ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان مسایلو ته بیرته راګرځو. ځو د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر د څرګندونو په باب یو راپور دراوړو. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي چې منځني ختیځ ته نوري جنگي الوتکې او د سمندري ځواکونو کښتۍ لیشي. لوید آستن منځني ختیځ ته د هغو پوځي بیړیو د لیږلو طرحه تایید کړې چې د منځني ختیځ او اروپا په لوري د بالستیک توغندو د توغیدو مخه نیسي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ د حماس او حزب الله ډلو د ځینو جګپورو چارواکو له وژل کېدو وروسته په سیمه کې د یو پراخ کړکېچ خطر زیات شوی دی. په همدې حال کې په غزه کې لا هم جګړه روانه ده چې په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمېر 40,000 ته نږدې شوی دی. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن وایي منځني ختیځ ته د نورو جنگي الوتکو او پوځي کښتیو د لیږلو هدف د ایران او د هغه د نیابتي ډلو له احتمالي حملو د اسرائیل خوندیتوب دی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان پرون جمعه ویلي منځني ختیځ ته د جنگي الوتکو او پوځي کښتیو د لیږلو طرحه تایید شوې چې وکولای سي د منځني ختیځ او اروپا پر لوري د بالستیک میزایلو د توغولو مخه هم ونیسي. د اضافي جنگي الوتکو ترڅنګ لوید آستن د امریکا د اروپایي قومندانۍ او مرکزي قومندانۍ ساحو ته د بالستیک توغندیو د دفاعي وړتیا لرونکو کښتیو او هغو کښتیو د لیږلو امر کړی چې بالستیک توغندي ویجاړولای سي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي حضور د پراخېدو دغه اقدام د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن له ژمنې سره سم کیږي. بایدن تیره پنجشنبه په یو ټلیفوني تماس کې د نویو پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو پر موضوع هم بحث کړی و چې له احتمالي بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د خوندیتوب موضوع یقیني سي. د امریکا د دفاع وزارت یوې ویاندې سابرینا سنگ ویلي لیکل چې د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل حماس ډلې حمله وکړه. د امریکا دفاع وزارت بیا بیا ټینګار کړی چې امریکا به د اسرائیل د دفاع ترڅنګ په سیمه کې خپل پرسونل او ګټې خوندي کړي. سابرینا سنگ ویلي امریکا په سیمه کې د کړکېچ کمولو ته متحده ده. دغه راز د یرغمل سویو د خلاصون د موافقې د برخې په توګه د هغو اوربند د ټینګولو هڅه کوي چې په مرسته یې یرغمل سوي کسان خپلو کورونو ته ستانه سي او په غزه کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. په سیمه کې د کړکېچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې تېره اونۍ د حزب الله ډلې یو قومندان فواد شکر په بیروت او د حماس ډلې د سیاسي برخې مشر اسماعیل هنیه د ایران په پلازمینه تهران کې ووژل سو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا لوړ رتبه چارواکو هڅه کړې چې په منځني ختیځ کې د لوی کړکیچ خطرونه کم اهمیت وښيي. په غزه کې لا هم د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه روانه ده او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اکتوبر له 8 په غزې تړانګه کې د روانې جګړې له کبله د وژل سو کسانو شمیر 9550 ته او د ټپیانو شمیر 9280 ته رسیدلی. خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړې نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اورزګان کې فنګس ناروغي د انګورو باغونه زیانمن کړي دي. کاروانګراو بڼوال وایي دا ناروغي هر کال د ګرمۍ په موسم کې خپریږي چې د دوی حاصلاتو ته زیان اړوي. د کرنې د برخې متخصصان وایي فنګسي ناروغي لومړی حاصلات له منځه وړي او که پاملرنه ورته ونه شي بوټي یې هم زیانمنوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت یو شمېر کاروانګر او بڼوال وایي د فنګس په نوم ناروغي د انګورو باغونه ځپلي چې لا ملای د نورو کلونو په پرتله حاصلات کم سوي دي. د زیاتوي چې د کرنې ریاست د انګورو یو شمېر بڼوالو ته د نباتي ناروغیو د مخنیوي په پار درمل ورکړي، خو په خبره یې ډېر بزګرانو ته چې دغه درمل نه دي رسېدلي باغونه یې زیانمن سوي دي. اورزګان ولایت د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې د انګورو باغونه پکښې کې ډېر دي او د ښه کیفیت او خوند له کبله په افغانستان او پاکستان کې ډېر پیرودونکي لري. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو بڼوال محمد نبی آزادی راډیو ته ویل چې په یاد ولایت کې د انګورو په باغونو کې د فنګس په نوم یو ډول نباتي ناروغي پیدا شوی چې له دې سره حاصلات کم سوي او ځینو بزګرانو خودمره تاوان کړی چې د اوبو د اجارې به یې هم نسی پرې کولی. نوموړی وایي دغه ناروغي هر کال د ګرمۍ په موسم کې خپریږي چې د دې حاصلات ته زیانمنوي.
خو انګورو سږ کال نه پوهېږو چې په څه خاطر دی دا مشکلات پیښ کړی. خو داسې نه لکه څنګه چې زموږ دوی ته هیله وه او موږ امیدو ورته هغه سنه په سل کې 80% خراب سول 40% سم دي. نو داسې مراجعه کړې ده دغه سپین فنګس ناروغ مریضي کړې ده چې دغه انګور سپینېږي په سپینو کې بلې پلا بیا داسې لکه هغه غني کورونه جولاګه کې کورونه چې پکې جوړ کړي دا ورسته سي. نو ډیر مزمر امید ورته ومنګل لکه څنګه چې موږ ټول امید هغه رقم دغه نه وکړي مختګ نه وکنه.
هغه ولی دغه ولایت یو بل بڼوال دی چې دی هم د انګورو باغ لري. دی وایي د انګورو باغ یې د ناروغي زیانمن کړی دی.
انګور کو نو شش کال یو کله برانوم نک د شی سره وېسته او بل د بنګس کړی دی. ګور د انګورو بس د تکش نه بلګونه و چی د غیر شوکی او انګور د نیم نه دی نیو د شش کال او انګور د دغه مراد سټیر کمزوري دی وس. نو بس چې انګور نک په پختیا سی بس د غس تور سی د انګور د بنګس مرزي وای کی اواز موږ ډیر تاکان یې موږ د وای پرو پښته دی است نتیجه نور کی اداس بازار سم دوای وار وړي او بس بلګونه د شنه بلګونه شوکی او ډیر د تاکانو مو ډیر کمزوري سیوی دي.
د کرنې د برخې متخصصین وایي د انګورو باغونه لا بیلابیلو ناروغي اغیزمن کیږي، خو په خبره ډیر وختونه پنګسي ناروغي زفي داسې چې لمړی حاصلات لمنځوړي او بیا هم کورته پاملرنه ونسی نو بوټي هم زیانمنوي. د کرنې د برخې متخصص قدرت الله حمیدی وایي په باغونو کې د فنګس یا خاکسترک ناروغي د پیدا کېدو یو لامل د باغ نه پاکوالی دی.
مخکې لدن چې ونه را ژوندۍ سي یعنی پنګو کې بهترین روش دا د چاول باید موږ شو خبري وکړو. مسلکی کس به دغه شاخبوري کوي. اول قدم کې به دغه مرضي شاخونه پرې کوي د بل باغ لري کوي شاخ او پروسګن پاڼې او دغه ګیا ارزه دا به ټول باغ مکمل لري سي. هغه څوک چې تخصصي وي هغه چې یو ونه قچ کوي غسره دائم سپری وي یو ونه چې خلاص کړل خپل اره او قچي تعقیم کوي بیا بلې ونه تزي چې کله دغه شرایط مو تکمیل کړل اوس نو د سی وخت د چلاترو سپنګ نه دراوتلای د سره فنګسي مرزو دی پاره اته علما وایي چې اویا فیصد فنګسي امراض د دې لپاره چې هغه کنټرول کو خصوصا په هغه میوې چې خسته نرم دي لکه انګور مڼه بوئی ناک وغیرہ د تلایم سلفر ډیر ګټور دي.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د کرن ریاست مسولین هم منی چې سش کال د انګورو په حاصلاتو کې کموالی راغلی خو زیاتوي چې د انګورو هغو تاکونو ډیر تاوان کړی دی چې بڼوالو پرې د دوی لخوا ویشل سوي درمل نه دي شیندلي. د دغه ریاست د باغداري د برخې مسؤلین وایي چې دوی هر کال باغ لرونکو ته د نباتي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې روزنیز ورکشاپونه هم ورکوي. خو د کرنې ریاست بیا په ټولو کې سږکال د انګورو د کموالي یو لوی لامل د وروستي ورښتونه یادوي او دغه راز د بڼوالو له لورې خپلو باغو ته په سمه توګه نه توجه یادوي. د یادونې وړ ده چې په اروزګان او شاوخوا ولایتونو کې هر کال د بېلابېلو میوو باغونه د نباتي ناروغیو نورو طبیعي آفتونو لکه بې وخته ورښتونه او وچکالي له امله زیانمنېږي او کروندګر او بڼوال ډېر تاوان کوي. د کرنې چارې پوهان د نباتي ناروغیو د تشخیص معیاري مرکزونه او دارو درمل د کرنیزو حاصلاتو د ژغورنې او ډېرېدو لپاره ډېر مهم ګڼي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خوست صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د مخاور او ځایي اوسیدونکو په منځګړتوب د دوو سکورونو د کورنیو ترمنځ شپاړس کلنه دښمنۍ پای ته ورسېده. په دې وروستیو کې په لویه پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې د کورونو، خیلونو او قومونو په منځ کې د دښمنیو د پای ته رسېدو هلې ځلې ډېرې شوې دي. په لویه پکتیا کې د ځمکو، غرونو، دښتو او نورو مسایلو پر سر دښمنۍ له پخوا راهیسې ډېرې دي. د دې موضوع جزئیات د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست ولایت د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د دو سکه ورونو حاجي محمد اکبرجان او محمد ظاهرجان د کورنیو ترمنځ د شپاړس کلنې پخوانۍ بدۍ ټوپۍ ړنګه او دښمني یې په دوستۍ بدله شوه. په یاده شخړه کې د نظیرجان په نوم ځوان وژل شوی و چې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په هلو ځلو او کوښښونو د دواړو کورنیو ترمنځ جوړه وشوه. یو تن سره کوونکی انجینر عبدالقیوم زلان مشال رادیو ته ویل
تقریبا نن شپوړس کوله مخته دا ستونزه پېښه شوې وه او دا خفګان موجود و چې بالاخره د قومي سپینګیرو ځوانانو همداشان مونږ خپله هڅه وکړله چې دی بیرته همغه ورونه کو دوستونې کو او دا دو چې نن تاسې خپله عملا وینئ چې د دغې ثمرې مونږ تاسې شاهدان یو.
د دښمنۍ دواړه لوري دې ته خوښ دي چې بدی ختمه او د دوی ترمنځ د ورورګلوۍ ژوند بیرته پیل شو. د قضیې د یو لوري استازي وزیر جان وویل
موجوده توري غار چې تر چې ټول دولت روغیا مونږ نه کو چې خونی سړه مو د وشه غلطي شوي چې خپله وایي چې یاره زه ګرام یم مونه باد شوي دي. د ځوان زخپاله بل مریضای کې د ته مناسبول غړه نه جواب غړه منډي ترډیا سره واله چې تو ځوان سو وړي په کور د چتاي د ځوان وغړي.
د خصوص دونکو وای وطن کور کله حق وخوان کوي چې ستونزې نوي. د قضیه د بل ارخ استاد سیف الله وای
مونږ د ملک نازړه تور وو د وطن نازړه تور وو مثال کوم د ډیر خلک ته پاتې مونږار سره وطن نه ما پر خولیو سړی ته یوري د ملک خوان نه ورکه خوان نه ورکه ولې نو بس خپل مل مو ته مثال ورونو غونته مونږ مخیا ورونو اوسا ورونو غونته واخته رو.
د خصوص دونکو وای د خلکو ترمنځ د سونزو او دښمنۍ د هوارولو تر ټولو غوره لاره د مشرانو لخوا په جرګو مرکو او د پښتني دودونو پرانا کې ستونزو ته رسیدنه ده. یو تن قومي مخبر حاجی حاکم صبری وویل
احمدشاه بابا وختونه اردلې ټولې معاملې په جرګو خلاصې شوې دي. نو قومي سپینګیری په دا کې زیات رول لري او دغه مدعیو مدالې تک نه تعبیر کول شي دا ډېر مهم قومي سپینګیری په دا کې یو واکه چې باید قومي سپینګیری دا کوشش وکړي چې مخکې د پیښې نه په معاملو کې کوشش وکړي مامله چې جنجول ته ورنرسېږي حال شي.
د خصوص دونکو وای د دښمنۍ درد او محتاجۍ حقوق ته معلومیږي چې له ناکامې په غاړه کې ټوپک پروت وي او د ژوند هر لمحه یې په ویر او اندېښنه تیریږي. د دوی په وینا قومي مخورو، مسؤلینو، ځوانانو، علماو او ټولو ته باید دي چې د بدیو او دښمنیو په ختمولو او روغو جوړو کې خپل مثبت اغیز او وس ونسپموي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول خبرګارانو ته سلام وړاندې کوم. زما مدمر د بلوچستان څخه خبر کوم چې اقتصادي حالتونه ورځ تر بلې کمزوري کیږي. نو ټول ځوانان چې دي بیکار دي نه یو کار زمينه مساعده ورته کچېره حکومت وکولای سي داسې د کار ورته پیدا کړي بلکې دا غربت په تناسب د بینه ووځي جوړ وسي سلامت وسي شهرت ورته
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته او د جوار او د پمبو کرولو باندې طالبان حکومت مونږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې نه ته هم راکړي مونږ ته نه دوا په باره کې مونږ سره مرسته کړې ده نه مونږ ته سره راکړي ده نه ته هم راکړي ده او بس د قانون ډېر مشکلات یو هوج کلی ده او بل خو د اقتصادي مشکلات دي مونږ طالبان حکومت سره وختونه کوو چې د قانون سره مرسته وکړي دوی لاس نیوی وکړي والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر